سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر او شان د تخنیکی چارو په سمبالښت کړی کو خبرونه با په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیرې لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه غونډه به د جون پر 1 جوړه شي. متحده عربي امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې شي. دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو ممکن پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو، بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پاسداران پر یو چارواکي او ځینې نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتل یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن، ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو لپاره په پراخو توطیو کې همکاري وکړي. د اطلاع مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه څخه مستند شوې ده او د امریکا څارنوالانو او پخوانی حکومتي چارواکو د ایران د سپای پاسداران یو دوامداره هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نښه کړي. ویل شوي دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغې هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوي چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني وواژه. د یونان سرحدي ساتونکو او ژغورندې ډلې وایي د ماشومانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې له یوسروس سیند نه د اروپایي ټولنې دغې غړي هېواد ته وروختې دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغو پناه غوښتونکو شمېر 130 ته رسېږي چې د یورس سیند یونان د اړخ په یو کوچنی ټاپو کې موندل شوی دی. د رایل اف ایم راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویانه په حواله راپور کړی دی چې ویلي دي ټول پناه غوښتونکي شاید سوری وګړي دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لیږدول شوي دي. ویل شوي ده چې په دوی کې 250 یې ماشومان دي. د یونان د سرحدي ساتونکو ویاند ویلي د ترکیې چارواکو ته دغو پناه غوښتونکو د غیر قانوني اوښتو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي. او د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونو د پلازمېنې کیف پر ټوله فضا 15 توغندي توغول شوي مزایل توغندي او 21 بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر وایي په نننیو حملو کې چې له 4 استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي، 1 18-کلن سړی او 11-کلن ماشوم ټپي شوي دي. روسي پوځیانو د مې میاشتې له پیله پر اوکراین په څنګه ډول کیف کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي. دا چې په کوم مسایلو به پکې بحث کېږي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته لرو. د دې سربېره کندهار ته بور شو چې هلته د تریشلو جوړولو فابریکه جوړه شوې ده.
کم تریشلان چې موږ د ورځې لس تانیا ته دانې جوړو په خلکو نه رسېږي. خامواد د افغانستان کې موږ شاو خارانې سو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو
همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې روسي پوځیانو پر کیف خپلې حملې شدیدې کړې دي. دا چې نن جمعه افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا سره لوبه لري، د دغې لوبې جزئیات چې اوس مهال په کې کومه لوبډله لوبه کوي ټول جزئیات به درته ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیرې لانا نصیبه پرون پنجشنبه په کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 1 جوړه شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت د دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28مې نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپله ښایي چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دورهیي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه. له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2020 میلادي کال لاګست میاشت رئیس لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه عمامونو ته پتلو او د دې ترڅنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي، خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد نه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې د امنیت شورا غونډې شوې وي او په نورو هیوادونو کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په قطر کې افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه. زه فکر کوم تر څو چې نړیوال لږ په خپلو مسایلو کې لږ په خپلو اصولو کې نور هم جدي نه شي، نو زه فکر کوم چې دا ناستې به یوازې تر ناستو پورې محدودې وي او ډېر تاثیرات به ونه لري، ځکه تیرو تقریبا څه کم دوه کلونو کې موږ ډېرې ناستې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه د افغانستان په اړه جوړې شوې ولیدلې، خو تاثیرات یې ډېر کم وو.
همدارس د افغانستان لپاره به پیل چې وستاسو په باور کسم چې تاسو مخکې خبرو کې اشاره درلودله،
دا غونډې لکه څنګه چې مخکې ویلې تر څو د دغه هیوادونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو چې تاثیر لري خپلې پریکړې د نړۍ په سیاستونو باندې، د نړۍ په هیوادونو باندې کې هغه اقتصادي مسایل دي که نظامي او سیاسي دي، که د دوی د خوا نه جدي اقدامات ونه شي او کوم اوسنی حالت چې دی د دې سره یو برخورد ونه لري، نو زه فکر کوم چې د پخوا په شان به داناستی هم صرف یو پریکړه لیک وی او داسې ډیر اغیز به ونه لري، ځکه داسې ناستې مخکې هم شوي. ما اشاره وکړله چې مخکې هم داسې ناستې شوي وي او د افغانستان په اړه جدي مسایل مطرح شوي وو، لیکن دا چې پایلې یې نه درلودلې او تعقیب نه شولې، نو داسې مثمره نتیجه یې هم نه وه مرتبه.
آیا دغه ډول ناستې فکر کوئ د طالبانو هغه پریکړې چې د افغان میرمنو په تړاو یې کړي دي ستاسو په نظر بدلې به کړي؟
فکر نه کوم، تر دې وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په بار بار د اوسني رژیم له حاکمانو غوښتي وو چې په خپلو پریکړو کې، په خپلو دریځونو کې، په خپلو کړنو کې څه نرمښت راولي، د ښځو په اړه باندې، د هغوی د زده کړو په اړه باندې، د هغوی د کار او روزګار په اړه باندې. لیکن موږ ولیدل چې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه لا نور هم ډېر شول او کومه خاصه پایله یې نه درلودله. نو زه فکر نه کوم که بیا هم ناسته مطرح کیږي، غوښتنه کیږي، زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې دې یو مثبت تاثیرات ولري او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې دې یو څه اغېز وکړي.
خاطر پردیس و چې د سیاسي چارو شنونو کې شفیق همدرد سره یې د هغه نظر په دې خسته و چې د ملګرو ملتونو د شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس به ورشو د سپورت ډګر ته چې نن افغانستان د سریلانکا سره لوبه لري. دا چې د لوبې وروستي جزئیات څه دي، کوم لوبغاړي اوټ شوي دي، څومره منډې شوي دي، بختیار ساحل ته به ورشو. ساحل صاحب، ستړي مو شئ، بخیر راغلی، تاسې که راته ووایاست د لوبې په میدان کې وضعیت څنګه روان ده؟
وعلیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه، اورېدونکو ته هم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو لړۍ نن پیل شوه. او سریلانکا لوبډلې 218 منډې کړې دي، 219 منډې ټارګټ ټاکلې. دمګړې افغان لوبډله په 23 اورونو کې 168 منډې لري، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دوی ته په 18 اورونو کې 93 منډې په کار دي چې تر 500 پر اور کمی دي. د افغانستان په توپوهونکو کې ابراهیم زدران په 98 منډو وسوځید، هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې، 11 ووهلې، 2 دي. د غراز رحمان الله ګربز د لوبې پیل کې وسوځید، هغه په 30 توپونو 14 منډې کړې وې. اوس مهال د لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی په 4 او ورسره رحمت شاه زرمتی په 43 منډو ناسوځېدلې ولاړ دي.
ډېر زیاته مننه. کدام راته وایي کله چې سریلانکا بیټنګ کوه، په افغان لوبغاړو کې چا وکټ خې اخیستې وي؟
د سریلانکا د توپوهنې پر مهال په پایل کې فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي وسوځول، بیا ورپسې فرید احمد ملک دوه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز عظمت الله مرزي، مجیب الرحمن، نور احمد او محمد نبی یوه یوه وکټ اخیستې ده. د سریلانکا په توپوهونکو کې چارت اسلانکا یو نوی او د ننجایا د سلوا 150 زیاتې منډې کړې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د نننۍ لوبې جزئیات راکړه. په تمه به یو چې زموږ په خبري مجله کې هم ساحل صاحب راشي او په دې اړه جزئیات راکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتوالو د هڅو په دوام کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي چې په هر ولسوالۍ کې دي لس مدرسې جوړ شي. تفصیل اسمت سروانه اورو.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونې وړاندې آزادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډېروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي و چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډېرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونه د پلاسمنی کیف پر فضا ټول 15 توغل شوي مزایل او یو ویش بیپلر الوتکې وشتلې دي. د شپږم به پر لپسې ورځ چې روسیې د اوکراین پر پلاسمین خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
روسی پوځیانو د می میاشتې له پایله پر اوکراین په ځنګړي ډول کیف خپلې حملې شدیدې کړې دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسیې د هوایي حملو په 900 څپو کې په نشه سوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او یو ویشت بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د کیف پوځي چارواکو ویلي چې پرون د توغندیو د ټوټو د لوېدو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د توغندیو په ټوټو د وژل سویو له ډلې دوه نو توانېدلې چې ځانونه له بمونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي سوي پناه ځای ته ورسوي، ځکه هغه قلف سوی وو چې دا کار په ځایي اوسېدونکو کې د غوسې د پارېدو سبب سوی دی. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو نن ویلي چې دوی به سمدلاسه له بمونو د خوندیتوب ټول پناه ځایونه کنټرول او د یقیني کړي چې دغه ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د ښار چارواکو د دغو پناه ځایونو د څار کارونه پیاوړي کړي، بیا هم ځینې پوښتنې شته چې دوی به ورباندې کار کوي. د کیف ښاروال وایي د دوی دښمنان پلازمینه کیف په بالستیک توغندیو په نښه کوي. کله چې په څو دقیقو کې د خبرداري زنګونه وژغول سي او شاریان نسی کولای چې په بیړه ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي، په خپلو کورونو کې دي د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسیې محلي چارواکي وایي په لویدیځې سیمې بریانسک کې دوه کلي د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو ویشتل سوي دي. د بریانسک محلي والی الکساندر بوګوماز په ټلګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو د اوکراین ګڼې بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دا چې په دغو حملو کې به چا ته مرګ ژوبله اوښتې وي که نه، هغه څه نه دي ویلي. دغه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. دا حملې داسې وخت سوي چې د یوریشیا د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي لی هوی د دې جګړې د درولو پر سر د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره اروپا ته سفر وکړ. هغه نن جمعه په پیکینګ کې یوه کانفرانس ته وویل که څه هم د شخړو د زیاتېدو خطر لا هم جدي دی، خو چین په پام کې لري چې د دې کړکیچ په حل کې د مرستې لپاره منځګړیتوب وکړي او غواړي د سولې د خبرو لپاره خپل بل هیات هم ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یوی افغان میرمنی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خوانځي جوړ کړی دی. فرشته هاشمی چې خپل هم په کډوالۍ کې لوی شوی دی وایي موخه یې له دې کاره داده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نشي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشتہ هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د آفتاب په نوم افغان کډوالو ماشومان ته یو ښوونځی جوړ کړی دی. فرشتہ چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وایي زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د آفتاب ښوونځي جوړول ډېر عمده دلیل تر شا درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم دا ژوند یوه ډېره عمده او اړینه برخه ده. درېیم دا چې د همدغې ښوونځي له لارې موږ وکولی شو خپلو خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوکه وګرځو.
افغان ښوونځی دا مهال 250 نجونې او هلکان زده کوونکي لري چې د 15 رضاکار استادانو لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده د دغه ښوونځي یوه ښوونکې ده. دې ازادي راډیو ته وویل که د دوی لاسنیوی وشي ټولګی زیات او ډیر زده کوونکي جذب کړي.
په زحمت خدمه کې شمې مې اجازه درم کې مکتب به خیر بش کوتر شوه او همکاري دوستا او برادرای دیگه کې
موږ خپل زحمت با سهيله لرو دا یو ډیر ښه خوانځي شي. هغه ورونه چې عاطفي زرونه لري مرسته دی وکړي سوله ښه خوانځي شي او لا ډیر خوانځي ولرو. مراجعین ډیر وی ټول ارتیا لري. باور وکړي هم دغه سیمه چې موږ ته نږدې ده د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستانی خوانځي کې نوم لیکنه وکړي ټول هم دې خوانځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوښۍ ځای دی.
مکان کردن از دیگر نقاط استانبول ایجا آمدن که خیلی یک جازن امید و خوشی است.
کوثر بیا یو افغان کډواله ماشومه ده چې تازه دغه ښوونځي کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشاله سم روز کې بعد از 2 سال
ډېر خوشاله يم چې نن وروسته له 2 کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شوه. مننه کوم د افتاب له ښوونځي څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډېر خوشاله يم چې نجونې او هلکان کولای شي د ښوونځي په لاره
سره دا ښوونځي په داسې حال کې په کډوالۍ کې افغان کډوالو ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
زما غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې ښځینه ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې ښځې لري ضایع نشي.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو غبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یويشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
وسو پاسوال کې کندهار ته وشو. کندهار کې د ترشلو جوړولو فابریکه فعال شوې ده. په کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د ترشلو د تولید فابریکه فعال شوې چې 15 نوي سلنه پرزي په همدې فابریکه کې جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د ترشل جوړولو دغه فابریکه د کندهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په دې فابریکه کې د 60 افغانانو تر څنګ 60 بهرني کارکوونکي هم کار کوي. دلته هر ورځ لاتو څخه تر 300 موټرونه تولیدېږي چې هر یوې په 1.5 میلیون پاکستانی کلدارو پلورل کیږي. د یادې فابریکې مشر عبدالباقی رشیدی وایي چې د تریشل ټول خام مواد په هیواد کې دننه برابروي او بیا ټول تریشل په همدې فابریکه کې جوړیږي.
د مخه مشت خلک پیسې جمع کوي، خلک په نوبت ناست په فابریکه کې تیو ګرځېدا سو مکتل دا خلک ګرد پی ونی مشت شی چې ولاړ شي یار ولسوالۍ ته ولاړ شي چې یو دانه واستو د هغه ځای شل نفر ولس نفر نور روان دغه شی غواړي بچی نه غواړي کم تریشلان چې مرد ورځې لس تانیا ته دانې جوړو په خلکو نه رسېږي. خامواد د افغانستان کې مرشاو خلانی سو کاغذنی سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو د دې بیا موږ سامانونه دي جوړو بار سمور تقریبا 15% د شیم نه ورو ټول د خپل جوړو زموږ تر اسلام اوس موږ په خپل افغانان نه رسیدل.
د افغانستان په جنوب کې د محل د غنمو د حاصلات موسم را رسیدلې دي. په دې ورځو کې هغه کاروندګر چې تریشل ماشینونو ته اړتیا لري د تریشل ماشینونو د اخیستلو لپاره دغه فابریکې ته راغلي. دوه کاروندګر حکمت الله او جتورجان وایي په دې فابریکه کې د تبلیڅو ماشینونو کیفیت د بهرنیو ماشینونو په پرتله ښه ورزانه دی.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ دلته د تریشل لپاره راغلی یم. تریشل بیا دا ډېر ښه تریشلان دي، دلته په ښه سیوا باندې جوړیږي. دغه تریشلان له پاکستان هم راتلل، په 15 لکه به وای، په 16 لکه به وای. خدای پاک دې زموږ هیوادوال ته وس ورکړي چې نورې فابریکې داسې جوړې کړي.
نو مهاجي تورجان دې هلمند ولایت راغلی یم د کچکې د ولسوالیم. نو زه د یو تریشل رانیسم په دغه کارخانه کې ډېر ښه تریشلان جوړیږي چې موږ خپل یو کاروبار وکړو. پخوا به موږ د پاکستان تریشلان رانیول، هغه به په کار کې خراب شول، هیڅ کار به موږ ته نه کوي، دا ځکه به کمزوري به وای، لا به مصرفونه وسول او کار به موږ ته نه کوي.
په کندهار کې د تریشل جوړولو دوه فابریکې سته چې تر یو حده د بهر دغه ماشینونو د واردولو مخه نیولې ده. مخکې د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو مسؤلانو د برېښنا له نشتوالي شکایت کاوه. د کندهار د صنعتي پارک امیر مفتي علي احمد وای اوس تر پخوا د برېښنا ستونزه تر یو حد حل سوي.
الحمدلله موږ اوس د صنعت په بخش کې موږ پر پښو درېدلې یو. الحمدلله موږ صنعتکاران اوس دغه ته لیواله دي چې صنعت نور پرمختګ ورکړي او امارت ته دې سره اوږه پروژه ولاړ دي.
په کندهار کې سږکال پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې دا اټکل له مخې به 300,000 تنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 10% زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
موږ اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کندهار کې د جاپاني مشکلان ونداوي چې ورته وایي د ټکانو په ماډل جوړ کړي چې ټکان پکې نو مریض هم بیرې، کوچنی هم بیرې، زنانې هم بیرې، سپین ږیرې هم بیرې. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ټکانو والا مشکلان بند کړي.
رو دغه پښتونستان واټ دوکانونه د برسامونه چې خرڅېږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دوکانونه $1,500 پیشکي والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري ډیره مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه دی حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زمونږ غږ تر لوړپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم فلی تاسو تاسو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې جوړ به یاس. د 215 مل بدر کلی وردو د دومی خیبر لوا څخه تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقې څخه چې د زما ژغ د مسولین پرې ورسوي. موږ دلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لوا کې وظیفه اجرا کوو، موږ تماشات نه دي راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دوکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلورويشت دوا سو یو.
دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کې وی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل دا غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړه شي. متحده عربي امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازداران په چرواکیو او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتلې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بینی امنیت د پخوانی کار جان بولټن ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت دی بل چارواکي د وژلو په پراخو تیو کې همکاري کړې ده. د تاله مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه هم مستند شوې ده. د امریکا څرنګوالانو پخواني حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پاسداران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نښه کړي. ویل شوي دي چې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغې هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوي دي چې د ایران د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیماني یې وواژه. د ایران سرحدي ساتونکو یوې ژغورندې ډلې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په لزمونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې نه د اروپایي ټولنې دغه هېواد ته د یوروستین له لارې اوښتي دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمېر 138 تنو ته رسېده چې له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او په یو ټاپو کې موندل شوي دي. ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویان په حواله ویلي دي چې ټول پناه غوښتونکي د سوریې وګړي دي او 250 یې ماشومان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي د فایز وکونو د پلازمېنې کیف پر فضا ټول 15 وغول شوي مسایل توغندي او یو ویشت بېپو د الوتکې ویشتلې دي. دا شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر وایي په نننیو حملو کې چې له څو استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي یو 18 کلن سړی او 12 کلن ماشوم ټپیان شوي دي. روسي پوځیانو د مې میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف د خپلو حملو ته شدت ورکړی دی.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروان يم. زموږ د ځانګړي میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمال شینوار دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله یې چیرې تیره کړې او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلای ما او کله چې د مکتب شوای ما د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زبر څلور کلم 15 کلم به ما چې خار ترا کډو چې جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلن ما خوندي تلاړم او د میا عمر لمرانه خوندای مې ولسته بیا به میخانیکی لیسا ولسته.
د لمرنی شوانځي وختونه په یاد دي. لړډر خلکو خپل مغری ابتدایي شوانځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کې مم په یاد دی او زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم طبعا ستدی او په یاد مې ځنې نورې دنیا ته خواره شوی دي ځان افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسې هم ولوسته څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې ذکر؟
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ما ته ماته یو بد احساس راکې وسم چې د مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم. ممتاز دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. دغه اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین و چې زما د ابتدایي ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې وو، هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په اساس پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالې سوه، او پسرلی پکې منعکس سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په نګرال اسپانه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سوه، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسې، او د راډیو افغانستان نه خپور هم شو د غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما ډېره ښه خاطره وه.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړې ده، خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکي، لنډې کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم، نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخوي به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی
و، تود شوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، کندهار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بېرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو، نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل. نو دا پوهنتون لغوه شو، بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم. دا یوه اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی سندوستۍ وه به مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هماغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه، څو ګڼې خپره شوه، او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خپره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لغوه. پوهنتون موده هم ډېره لنډه وه، یو نیم کال. هغې ته پاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، پښتون خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې، هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې کہ ہم زر ما برخه واپس تا دا غیر برخه کوم الته می پدې ډراما کې د تمثيل کاوی لوبغاړي پاس منی الته می هم دند اجرا
څومره وخت په پیښور کې وی او بیا له هغه ځاینه اروپا ته لاړې کڅنګه
او پیښور کې درې کال وم او په 1915 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسته 12 کاله مو سلواکی تیر کړي او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلن لیک له مخې هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلمو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی مګر او عملي برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړو، دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو اثارو په اړه راته وایست.
د اثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعه درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده. یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلي، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلي او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانیدلې یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغه ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او نیمن هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی. شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګ په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي هم دي همداسې
او شوي. دا هر هنرمند چې تاسې دا کیسې واورئ، د هغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولی ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرح د ناولونو هم لرم. خو دلته دچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که دې هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم چم کې وم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي ټلیفونونه کوي. هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو همدا نوم یې خپل ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویره همدغه ځای نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشناس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس هم دا وویله چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه خوشحاله دی خدای پامانه.